سلام، ساعت 3 پس از ظهر با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. سهل لیوال شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده نشر می شود. در ساعت اول این برنامه روی مشکلات مهاجرین برگشته به افغانستان و در ساعت دوم در مورد چگونگی دسترسی مردم به خدمات صحی در این کشور بحث می شود. شما هم می توانید زنگ زده و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در خبرهای جهان شنوید که مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. به گفته سخنگوی قوای نظامی پاکستان، این مانور مشترک تا 10 اکتبر ادامه خواهد داشت و پلیس در ایالت واشنگتن امریکا می گوید در اثر تیراندازی در یک فروشگاه 4 زن کشته شدند. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی هر چه زودتر کارش را آغاز می کند. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند و معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که هیچ گونه مانعی در پروسه صلح از سوی دولت وجود ندارد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کمیته گزینش هر چه زودتر کارش را آغاز میکند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که به زودی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی خواهند شد. آقای مرتضوی همچنان گفت که حکومت از بنبست ها در پروسه انتخابات عبور کرده است. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند. حاضر نشدن اعضای این کمیسیون واکنش‌های اعضای ولسی جرگه را برانگیخت و این حرکت آنان را توهین به خانه ملت خواندند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، میگوید که در این مورد مکتوب را به آدرس این کمیسیون میفرستد و این موضوع را با رئیس جمهور شریک خواهد کرد.
از حضورشان برای امروز متاسفانه ابا ورزیده، در حالی که از این خانه ملت رای اعتماد کسب کرده نمیتونم از پاسخگویی سر باز بزنم.
ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه اعضای این کمیسیون را به خاطر پاسخگویی در مورد توشیح قانون انتخابات فراخوانده بود تا در جلسه امروز اشتراک نمایند. معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که هیچ گونه مانعی در پروسه صلح از سوی دولت وجود ندارد. محمد محقق، ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت افغانستان از دیر زمان به این طرف با آغوش باز خواستار گفتگوهای صلح بوده است.
دولت افغانستان از دیر زمان است که با یک دل باز کسانی را که در مخالفت با نظام قرار داشتن و جنگ داشتن از اونا دعوت کرده.
آقای محقق گفت که دولت از تمامی گروه های مخالف مسلط دعوت می کند تا به پروسه صلح بپیوندند. این در حال است که روز پنجشنبه توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان به امضا رسید و مقام های محلی هلمند می گویند در مورد قماندانانی که قصداً برخی مناطق را به مخالفان مسلح واگذار کردند تحقیقاتشان تکمیل شده است. حیات الله حیات، والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که برخی مسئولان و قماندانان پلیس و اردو در ولسوالی های مرکزی و جنوبی این ولایت برخی مناطق را به مخالفان مسلح واگذار کردند. آقای حیات می افزاید این افراد به زودی به سارانوالی معرفی خواهند شد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیمتان میکند.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. در این مورد سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال آسم باجوا در صفحه تویتر خود معلومات داده است. به گفته جنرال باجوا، این مانور مشترک تا دوم اکتبر ادامه خواهد داشت. قبل از این اداره مطبوعاتی قوای نظامی روسیه خبر داده بود که یک واحد قوای پیاده روسیه برای تمرینات مشترک دوستانه سال 2016 میلادی به پاکستان رسیده است که از 70 سرباز تشکیل شده. پاکستان و روسیه در سال 2014 میلادی پیمان همکاری نظامی را امضا کردند. تیاره‌های جنگی موج جدید از عملات را بالای مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب را اندازی کردند. این بخش از عملیات تهاجمی روسیه به حمایت از اردوی سوریه است. عمار السلمو رهبر نیروهای دفاع ملکی در مناطق شرق حلب که تحت کنترل شورشیان قرار دارد، امروز به خبرگزاری رویترز گفت با تأسف که بمباردمان ادامه دارد و اکنون هم تیاره‌ها در آسمان دیده می شوند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به رویترز گفته که عملات گسترده و دوام دارند. در حالی که امریکا و روسیه روز گذشته برای احیای آتش بس در سوریه به توافق نرسیدند، رژیم بشار اسد عملیات تازه هوایی را در حلب آغاز کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا روز گذشته در اجلاس کشورهای حمایت کننده از سوریه که در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دایر شده بود گفت واشنگتن تلاش‌هایش را به خاطر تحکیم آتش بس و مساعد ساختن زمینه انتقال قدرت سیاسی در سوریه ادامه می‌دهد. در نتیجه عمله مردان مسلح بالای یک پوسته امنیتی در شمال تکرید 12 تن کشته شدند. پلیس عراق و منابع نظامی این کشور میگویند پس از بازپسگیری تکرید از جنگجویان داعش در اپریل 2015 میلادی، این اولین عمله مرگبار در این شهر است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به گفته پلیس نخست یک مهاجم بالای پوسته امنیتی تیراندازی کرده و 4 افسر پلیس را کشت و در تیراندازی خود مهاجم هم کشته شد و سپس 2 مهاجم دیگر موتر مملو از مواد منفجره را در 7 کیلومتری شهر منفجر ساخته و 8 تن دیگر را کشتند. مقامات آمریکایی اکنون از کشته شدن 4 زن در تیراندازی شب گذشته که در یک فروشگاه واقع در شمال سیاتل رخ داد خبر می‌دهند. این رویداد حوالی 7:30 صبح به وقت محلی در شهرک بولینگتون واقع در 100 کیلومتری شمال سیاتل در یک فروشگاه رخ داد. به گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده. مارک فرانسیس یک افسر ارشد پلیس آمریکا در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت او میگوید تمام قربانیان 5 تنند. 3 تن در اینجا در فروشگاه کشته شدند. یک مرد در شفاخانه است که شدیداً زخمی است و احتمال از بین رفتنش زیاد است و یک زن دیگر به طور سطحی زخمی شده. گفته می شود که عملیات تصفیوی در اطراف محل وقوع این تیراندازی آغاز شده و پلیس در جستجوی مهاجم است. و خبر اخیر این که معترضان در شهر شارلوت آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی یک افسر پلیس برای 4 شب در جاده ها باقی مانده و از پلیس خواهان انتشار ویدیوی کشته شدن کیت اسکات شدند. کیت اسکات مرد سیاه‌پوست 43 ساله روز سه‌شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پس از آن که خانواده اسکات یک ویدیوی مربوط به تیراندازی بالای او را نشر کردند، صدها معترض به راهپیمایی در جاده ها ادامه دادند. ویدیوی 2 دقیقه‌ای که از سوی همسر اسکات در تلفن فیلم برداری شده است، بانک تیراندازی را نشان نمی‌دهد، اما حوادث اطراف این رویداد در آن دیده می‌شود. در این ویدیو راکیا اسکات همسر کیت اسکات شنیده می‌شود که به پلیس می‌گوید تیراندازی نکنید، او مسلح نیست. پلیس می‌گوید کیت اسکات اسلحه در دست داشت، در حالی که خانواده اسکات گفته که در دست او اسلحه نه بلکه کتاب بود. پلیس انتشار ویدیوی کشته شدن اسکات را رد کرده. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لانده را میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لانده
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدن کوز ما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشناس مان لاندې خبرونه کې ومنید. نن بیا هم په دې ترشناس مان لاندې خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي سات کې له پاکستانه د افغان کډوالو دراستنېدو د بهیر او په افغانستان کې د هغوی د ستونزو په اړه شخی شو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم یوازې د تیرې پنجشنبې په ورځ 1500 افغان کورنۍ د تورخم له لارې پاکستانه افغانستان ته ستنې شوې. ډیرو کورنیو د ننګرهار په مختلفو سیمو کې اړولې دي. د ملګرو ملتو په وینا سږ کال تر 2 لک زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیواله اداره اټکل کوي چې د روان 2018 میلادي کال تر پایه پورې به تر 4 لک زیات هغه افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د غرض 2 لک راجستر شوي افغان کډوال به هم سږ کال خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو د نړیوالې ادارې یا IOM یا وبیاند نیک بشاپ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په درشل کې که مرستندوی هیوادونه له سخاوته کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلیدای شي. په دې خبرونه کې خپل هیواد ته له دغو تازه راغلیو افغانانو سره د حکومت او نړیوالو مؤسسو د مرستو د هغوی د بیرته ځای پر ځای کېدو د پروسې او د غرض له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د څرنګوالي په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجری هستند که فعلا در استودیو تشریف آوردن. بهشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با آقای الحاج حبیب رحمان افغان معاون کمیسیون مهاجرین بیجاشدگان کوچیان و قبایل ولسی جرگه هم تماس برقرار شود. همچنان کوشش میکنیم با پاکستان هم یک تماس برقرار کنیم با آقای شاه محمود شنواری.
بله، به پاکستان که بله شاغل جلیلی سره کوشش وکړو تماس ونیسو او له شنواری سره به په جلال آباد کې پنیګرهار کې تماس ونیسو. دوی به راته ووایي چې هلته چې نوي راغلي کډوال دي هغوی په څه وضعیت کې دي، ستونزې یې څه دي، مشکلات یې څه دي.
خب میاخیل صاحب چی میگن صاحب، در پاکستان مشکلات زیاد است وقتی که یا دست جمعی تعداد زیاد از مهاجرین با افغانستان بیاید، تا چی از شما میتونین از اوده یدی مشکلات کلان براین آمادگی دارین ندارین؟ اگر به طور خلاصه بگوین باز سوالای دیگه هم داریم.
بسیار زیاد تشکر. ما هم به نوبه خود به شما ساروان صاحب و تمامی شنونده های رادیو سلام تقدیم میکنم. طوری که همکار شما در مقدمه گفتن، آمار عودت به صورت بی سابقه افزایش یافته، به خصوص از پاکستان. روزانه حدود بیش از 4000 هموطن ما به کشور عودت میکنن. تنها در 3 روز گذشته یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بیش از 15000 هموطن ما از راه تورخم به کشور عودت کردن. در کنار زی از راه سپین بولدک و همچنان از ایران هم یک تعداد هموطنان ما به کشور عودت کردن. بدون شک افزایش عودت خب نیاز به امکانات داره، نیاز به بی هموطنان ما وقتی به کشور عودت میکنن خب نیاز است تا بر زینا خدمات ارائه شوه، کمک شوه. دولت افغانستان هم در این زمینه تدابیر را اتخاذ کرده. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک پلان را در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی تهیه کرده. این پلان نهایی شده و این پلان دو بخش داره. بخش اولش شامل کمک های عاجل است و موضوع استقبال و انتقال زینا هست و بخش دومش به مسئله سرپناه عودت کنندگان است یا اسکانشان. خب یکی کمک هایی است که از قبل با اینها صورت می گرفت از طرف سازمان های بین المللی در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، و یکی هم کمک هایی است که پس از این پلان کمک ها افزایش پیدا می کنه و برای 80% عودت کننده هایی که بدون مدرک هستند، البته با اونها کمک صورت نمی گیره. خب بر اساس زمین پلان دولت افغانستان 80% عودت کننده بدون مدرک هم تحت پوشش قرار خواهد داد و برای اینها کمک های نقدی غیر نقدی، موضوع ترانسپورتیشن، خدمات صحی، تمامی مسائل بر اساس زمین پلان در نظر گرفته شده. کارهای عملی زی پلان از ولایت ننگرهار آغاز میشه در روزهای نزدیک و بر اساس زی پلان در 6 ماه دولت افغانستان توانایی ارائه خدمات برای 500 هزار نفر پیدا خواهد کرد.
تشکر. بله صاحب، سلامت توسه. وسپوب لاشو ننگرهار ته دازالی رادیو خبریال شام محمود شنواره د ټلیفون لاري را سره ده. شنوار صاحب، شاغل میاخیل وویل چې په تیرو درو ورځو کې له تورخم لاري 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او تبن دا ټوله د ننګرهار له لارې راغلي دي او داسې ویل کېږي چې یو شمېر یې لا هم په ننګرهار کې منتظر دي چې مرستې ورسره وشي. تاسې له دغو خلکو سره کتلي دي، هغوی څه وایي؟
ډېر زیاته مننه تروان صاحب. د کډوالو موضوع په اړه چې موږ کوم معلومات خپله د کډوالو سره غږېدلي وو یا ولایتي چارواکو سره غږېدلي وو، له تېر کوچني اخته نه راپدې خو دغه لړۍ ډېره زیاته تېزه شوله چې دغه د لوی اخته په تېرېدو سره اوس په ګروپي شکل باندې چې 300-350 کورنۍ په یو ځایي شکل باندې دوی د تورخم نه راوړي خپل هېواد ته راځي. د دغه شمېر چې د کتنې تاسو یادونه وکړله دا حقیقت لري په زرګونو کورنۍ د تورخم لارې نه خپل هېواد ته راستنې شوي دي. په دقیق هغه اندازه نه ده معلومه، ځکه چې دغه ادارې چې د کډوالۍ په برخه کې دوی کډوالو سره مرسته کوي هغه مختلفې دي او هر یو سره جدا ارقام دي. دغه خلکو سره چې موږ وغږېدلو یو هغه کډوال دي چې هغه راجستر شوي دي د یونیسا د خوانه ورسره مرسته کېږي. په کافي اندازه باندې خلک هم خوشحاله دي. د دوی هغه ځینې مشکلات لومړنۍ اړتیاوې چې کومې دي هغه ورسره پوره کېږي، ولې ګڼ شمېر داسې کډوال دي چې هغه په پاکستان کې راجستر شوي نه وو، ولې په اول سره چې په کیمپور او په ښار په یو ځای بل ځای کې اوسېدل. هغه خلکو سره د مرستې یوه ستونزه ده، ځکه د آی او ایم ادارې د خوانه هم چې مرسته ورسره کېږي شاوخوا 30% کورنۍ ورسره کېږي. دغه 80% کورنۍ ټولې بې مرستو پاتې دي، نو هغوی هم غوښتنه کوي چې دغه کډوال چې راځي دوی سره باید مرسته وشي. د ولایتي چارواکو سره چې موږ همدغه مسله او دا ستونزه موږ شریکې کړلې، دوی هم دا ومنله چې دا یو ستونزه ده، ولې دوی هغه کسان چې راجستر شوي نه وو چې دوی ورته فنډ نه لري. بل د دوی اساسي ستونزه چې ډېره لویه مهمه ستونزه ده، هغه د سرپنا نشتون مسله ده. دغه اوس هم د ترکیې چې په تورخم کې په سلګونو داسې کورنۍ شته دی چې هغوی د دې انتظار وباسي تر څو افغان حکومت ورته کوم ډاډ وښيي چې دوی په هغه ډا کې واردېدنه وړاندې چې کوم خلک راغلي دي، ځینې په شیخ مصري کیمپ کې په کنډوالو او چاردیوالیو کې اړولي دي، چا د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي، او په جلال آباد ښار کې خو اوس بېخي دغه د ګوتو په شمار یو کور خالي کور هم نه پیدا کېږي. څنګه کورنه چې وو هغه ټول کډوالو ونیول. موږ چې دغه په ښار کې راهنمای معاملاتو خلکو سره وغږېدلو، دوی د یوې خوانه دغه کراوې جګه شوه، دغه خوانه هېڅ خالي کور په ښار کې نه پیدا کېږي. نو د سرپنا نه شتون دغه یو لویه مهمه ستونزه ده. او بل دا خلک چې د پاکستان راځي دوی د ولسوالۍ ته هم نشي تللی، ځکه په ولسوالۍ کې چې هغه شته خلک هغه هم خاطر راکړل شوي دي، هلته د امنیت د ویر نه خلک نشي تللی. نو د دې په ټوله کې غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره باید کډوالو لپاره یو مشخص ډاډ ځانګړی کړي، ترڅو دوی
بله. ډېر زیاته مننه شاه محمود شینواری او په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال. اوس به د شاغل حفیظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت د سلاکار نظر وپوښتو. میاخیل صاحب، تاسو ویل چې له هغو کډوالو سره چې راجستر نه ول په پاکستان کې او بیرته راغلي دي، له هغو سره هم د مرستو ترتیبات لري، لیکن د زموږ د خبریال په راپور کې کته سه په سرګندونو کې کته سه توجه کړي، ویل چې همدغه خلک تر ټولو زیات مشکلات لري، څوک ورسره مرسته نه کوي.
بله، رښتیا هم چې دغه بی اسناد راستنیدونکو کډوال ډیر لستونځو سره مخامخ دي. ګورې له پاکستان څخه زمونږ دوه ډوله هیوادوال هیواد ته راستنیږي، یو هغه ډله ده چې هغه د مهاجرت کارتونه لري، او بل ډله هغه بی اسناد دي او هیواد ته راستنیږي. له پاکستان څخه د کال لپاره تر سپتمبر میاشتې پورې 215,000 افغانان هیواد تر استانه شوی چی په حدود د 3000 کسان اسناد درلوده او پاتې نورې بی اسناد وو. دغه 3000 کسان د یونیچار د برنامو تر پوښښ لاندې راغلي، له دوی سره مرسته شوی د وزارت په هماهنګۍ باندې د کورنۍ له هر غړي سره د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته شوی. خو پاتې کسان بی اسناد راستنیدونکو یوازې 40% سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرسته کوي. د دې ترڅنګ WFP دوی ته هغه خوراکي مواد برابروي، نو پاتې 80% سره مرسته نه کیږي. له همدې امله اړتیا و موږ دغه پلان جوړ کړ چې دغه پلان پر اساس به له پاتې 80% نورو سره هم مرستې وشي. نقدي مرستې کیږي له دوی سره، غیر نقدي مرستې د غذایي موادو، غیر غذایي موادو. نو دا ټول هغه مسایل دي چې پر همدغه پلان کې شامل دي، او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره د دغه پلان عملي کارونه پیل شي، ځکه زموږ هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ هڅه کوو چې یو اندازه بودیجه هم ورته په نظر کې نیول شوی، بیلابیل وزارتونه او نړیوالې ادارې د دغه پلان په تطبیق کې له موږ سره کار کوي. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره هغه عملي کارونه پیل شي.
بله صاحب، یو بله مسئله شاغله میاخیل، هغه دا و چې د IOM یا د کډوالو د نړیوالې ادارې ویاند ویلي دي چې په دې کال کې باید چې وس ډېر وخت کم هم پاتې دی، شاوخوا 400,000 ناراجستر شوي او 200,000 راجستر شوي افغانان له پاکستانه بیرته راشي افغانستان ته، او د دوی له راتک سره کېدای شي که نړیوال له سخاوت نه کار وانخلي کېدای شي یو بشري ناورین رامنځته شي. تاسو هم داسې اټکل کوئ چې دومره افغانان به بیرته په دومره لنډ وخت کې افغانستان ته راستانه شي؟ آیا دا ممکنه ده؟ او که چیرته ممکنه وي، نو تاسو هم له دې اندېښنه نه لرئ چې واقعا بشري ناورین به پیښ شي؟
ګوره، رښتیا هم چې د دومره لوی کچې کډوالو راتک او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي، دا تمن ستونزې رامنځته کوي، ځکه منابع امکانات محدود دي، د نړیوالو مرستې هم تر پخوا کمې شوي. نو له همدې امله خو کوم پلان چې موږ جوړ کړی د دغه پلان پر اساس به دغه پلان په شپږو میاشتو کې 1500 ناراجستر افغان کډوال تر پوښښ لاندې راولي، او هغه افغانان چې هغوی راجستر دي که په هر اندازه دغه زموږ هیوادوال چې هغوی کارتونه لري هیواد ته راستانه شي، هغوی سره د UNHCR له لورې مرسته کیږي. د دې تر څنګ ګورې افغان دولت اوس هڅه کوي چې له پاکستان سره په دې باندې کار وکړي تر څو هلته د افغانانو ته نور هم فرصت ورکړل شي چې دوی هلته پاتې شي. دوی کوم افغانان چې هلته راجستر دي هغوی د مهاجرت کارتونه لري، د دوی موده د مارچ د 2018 کال تر مارچ چپوري غزيدلي. خو همدارنګ غیر راجستر افغان کډوال کوم مجمنه چې پاکستانی چارواکو لمن سره کړي، اغه به د نومبر تر 15 پورې الته پاتې کیږي. که څه هم مخکې په دې برخه کې مونږه د پاکستان سره تفاهم کړو چې د 2018 کال تر پای پورې به افغانان الته پاتې کیږي راجستر افغان کډوال، او پاتې بیا اسناد کډوال د راجستریشن غو پروسه به پیلېږي. خو متاسفانه چې دوه هیوادونو ترمنځ دغه د سیاسي کړکېچ او سیاسي ستونزې عمله دغه تفاهم نامې نه دی عملی شوی. خو منګه بیا هم هڅه کوو له UNHCR سره منګه هم په دې برخه کې خبرې وکړې چې ترسو یو دوارخیز او دریارخیز ناست جوړ شي په اسلام آباد کې یا په کابل کې، ترسو دغه د دوی ته نور هم فرصت ورکړل شي، ځکه د دوی د ټولو راستنول دا تبن وخت اړتیا لري. نو دا کچیر د دوی د رېجستریشن پروسه پیل شي او دوی ته وخت ورکړل شي، دا به یو انګیزه ته پیدا کړي، او دا خای دا درستنیدنې چا یو اندازه ټیټه شي او یا هم ډیر لوړ نشي، ځکه په ډیره کچه که افغانان هیواد ته راستنیږي تبن دا ستونزې رامنځته کوي. خو بیا هم دولت، ولسمشر، ټولو وزارتونو، هغه ښکېلو وزارتونو او ادارو ته چې د کډوالۍ په برخه کې کار کوي، له کډو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سره، دوی ته دنده سپارلې چې تاسې د دوی راتګ ته تدابیر ونیسئ. له همدې امله د مالیې وزارت لخوا بودیجه هم دې ته ځانګړې شوې. یوه وجهي صندوق ورته په نظر کې نیول شوی. له نړیوالو هم ولسمشر غوښتنه کړې چې تاسې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. نو موږ هڅه کوو چې دغه یعنی په شپږو میاشتو کې به 1500 راستنېدونکو کډوال تر پوښښ لاندې راشي.
تشکر آقای ساروان. حالا وقتش است که به شنونده های محترم ما فرصت بدیم اونا سوالای خود از میاخیل صاحب تر بکنن. البته امروز کوشش بکنن که از این سیاست میاست تیشون می مشکلات تکنیکی خود چه در پاکستان هستن و چه در ایران اونا تلفن بکنن مشکلات از نقطه نظر مشکلات تکنیکی نه از سیاسی و با داودشنام از این چیزا تیر شون از اندوات و مرتبات. از او خاطر شنانده عزیز ما شمارای تلفن بسیار برتان آستاس تا میگم لطفاً تلفون بکنین مشکلات اساسی تانه که در سر رای شما هست واره به زبان برین که میاخیل صاحب واره یاد داست بکنن و یا جواب بتن و یا در آینده جواب بتن. شماره تلفون ما 0799-203-540 0700-822-755 یا شماره داخلی ماست این حال از پاکستان 0042-21-12-45-01 اگر تلفن کنید شاید بتان آسان تر باشم. یک دفعه دیگه تکرار ممی بایم لریره 0042-02-21-12-45-01 لطفاً راجی به مشکلات مهاجرین سوال بکنه نه سیاسی.
بله لالند خبرتی او روست آوریدون که تا موقع برکو چه هم تلفن را وکی او هم دا سکایپ پیاد لری رادیو دات آزادی زموشت سکایپ پتا دا او هم دارست دا افغان بیسی متصوات لش میره دی هم پیاد لری پا دیش میره پیغامون رستوالشی.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو واوري ترشناس ملاندې خبرونه ده. په دې خبرونه کې فلحال د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو د چارو د وزارت سلاکار شاغلی حفیظ احمد میاخیل زموږ ملمه ده. د مهاجرو پستونزو خبرې کو هله لرو چې یوازې او یوازې که چرته مهاجر یاست نو د خپلو ستونزو په اړه خپل پوښتنه وکړي او یا نظر څرګند کړي. له پاکستان یو اوریدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای خبرې کوئ؟ د پاکستان له کوم ځای؟
د پاکستان زله چای د زنګل څخه عبدالمتین خبره کوم.
شاه صاحب مهرباني کوئ. عبدالمتین صاحب
خبر خدا سے تقریبا در تو جنرل کی کہ دیر دو دیش پنگے دیر سال کی وقت میں شپی مچے رکلی دی کو رجسٹر یا سٹیزن کا اسلام مشنر تو اگر پہ واجب ان یشوک مسافر سوی رو تو دے بانی نہیں سوی اکاتی نہیں جور سوی یا پہ بلا تا مبا یا دیر سنتی کار پتا مبا یا بلا واجب ان نو دا دقا خلق دا کار بانی
بله استاسی منظور چه ده؟ یعنی تاسی غواری چه عمل تا پاته شه یا که غواری چه بیرتا لار شه یا دی بیرتا تک؟
نه غواری چه داخل فرسنی شکل بانی ولار چه داخل بادر از خواه او که کم داسی یا قات ما دا شی ونه لرم دیگه در پار خلقو در پار بطا ترکیب پیش.
بله اما تاسی راجستر شوی نه است؟ نه راجستر شوی است؟
راجستر شوی نه یو عمر وقت مدیه تیست تقریبا یه شکال مدر توسیزی خدا چې په یوه مې د تامه باندې اربل چې اربل څه واجب باندې کارت سر شوی کارت ته ځن کارت نه دی جوړ
شوی
اوس که څه خو غواړي چې ولار چې دغه څه په ورته ډول لري څه او کارت ونه لري نو هغه به څه پتی
څه کوي. ډېر زیاته مننه شاغله میاخیل به تاسو ته توضیح درکړي که هم دوی مخکې په دې موضوع خبري وکړي خو بیا به هم تاسو ته نور معلومات درکړي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
بله
مهرباني کوئ صاحب.
بله اوریدونکو ماځه.
بله صاحب مهرباني کوئ. لکم زای خبري کوئ؟
الحمد لله د ایرمن د خبره کوم ورور ز مشخه د کور و سپیل حاله په ګرځي جنگل کم کې دي چې د بلوچستان په ولیر پرتا علاقه کې دي. زموږ مشکلات هم په ډیر زیات دي. اکثریت خلک داسې دي چې هغه په افغانستان کې د سرپنا یا د اوسېدو ځای نه لري چې دلته راشي او پر دې خپل ځای باندې یو خیمه ودروي. نو غټ مشکل زموږ د ګرځي جنگل کم دغه دی چې دلته حکومت یو ځای ورته توجیه کوي او مهاجرینو ته نور خپل د سرای او چاردیوالی ترتیبات هغه خپل هم کولای شي چې سر د سمزه کولای.
درست. ډیر زیاته مننه. تاسو ته به هم شغله میاخیل جواب درکې. بل اوریدونکو هم له پاکستان دی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه محمد هاشم د بلوچستان ضلعه چاغي څخه د چاغي د کمپ څخه تاسو په تماس کې
مهرباني کوئ صاحب. محمد هاشم صاحب
تاسو خپل سلامونه او ستاسو مېلمه سلامونه هم بعد سلامه. زموږ لوی مشکل داری دا چاغي د مهاجرینو چې اول خو دلته په اوله مرحله کښې چې دا کارتونه یونیسیف شروع کړله، بعضې بعضې خلکو کارتونه جوړ کړله، په دوهمه درېمه مرحله کښې دا خلکو بعضې بعضې مشرانو پیسې غوښتلې، نو ټول خلک د دغه څخه پاتې شول. کارتونه هغه زاړه کارتونه لري او نوي کارتونه یې نه دي جوړ کړي. نو یو دغه مشکل دی. بل دا مشکل دی چې دغه لار زموږ په دې باندې د ګرمسیل یا د هلمند دا لار ډېره لنډه ده، درې ساعته کښې مزل مسره موږ رسېدی شوې، او دورې چې موږ پر چمن یا پر هغه باندې ځو هغه موږ ته ډېر مشکل دی. نو دغه که چېرې داسې وکړي چې زموږ دپاره د دغه لارې مشکل حل کړي او د دغه مشکل حل کړي چې موږ هغه زاړه اسنادونه چې دي هغه هم دوی قبول کړي او دوی یې وګوري په روسیې کښې.
ډېره زیاته مننه. ښه پوښتنه ده. تاسو ته به هم ځواب وویل شي. بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو میاخیل صاحب ته. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. پروان صاحب محترمه تاسو او غریب سلامونه وکړمه.
سلامت.
بشیر افغان یم لغمان نه.
مهرباني کوئ بشیر افغان صاحب، له راډیو یو څه لرې شئ.
موږ کارتونه جوړ کړي دي او زه خپله راغلی یم افغانستان کښې، ما او دیکم کاروبار کوم او کور هلته، نیم کور هلته او نیم دلته. اوس هم په دې تورخم باندې نه پرېږدي چې موږ خو واورو هغه خپله کډه راواړو. نو ما سره یو بسته تعمیر ده، دې تعمیر ته زه پاسپورټونه جوړومه، نو سال ته ما ته نغدې کومک را کوي، هغه خو ما دلته په دې پاسپورټونه والي لږ مهرباني تاسو وکړئ چې د پاکستاني سره او پنجابیانو سره تاسو پرې وغږېږئ چې موږ لپاره یو څه وخت مساعد کړي چې موږ دوی ته پرې واړو، له هغې خوانې دا کډه کور پرې راواړو، نو را به شو خپل وطن ته.
درست. ډېره زیاته مننه کور ودان بشیر افغان. اوس نو د ښاغلي میاخیل نوبت دی. میاخیل صاحب، پوښتنې به نه تکراروو، که کومه مو یې هېره وو ما یاداشت کړي دي در په یاد بې که. مهرباني.
سمه ده. زه به دغه د بشیر افغان صاحب له دغه وروستۍ پوښتنې نه به شروع کړم. د دغه ورور چې د لغمان ولایت څخه زنګ وهلی و اندېښنه یې پر ځای ده. رښتیا هم چې نه یوازې دغه بشیر افغان، زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له دغو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هېواد ته راغلي، دلته ورته کارتونه شته، کارتونه لري، خو اوس دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته پاکستان ته لاړ شي، یعنی پرته له پاسپورټ او ویزې څخه. دا یوه ستونزه ده. دواړو دولتونو پریکړه وکړه چې له پاسپورټ سره به له دې وروسته افغانانو ته او پاکستانیانو ته په دواړو هېوادونو کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې اړه موږ دغه اندېښنه له یو این ایچ سی آر سره هم شریکه کړه، د کورنیو چارو له وزارت سره مو هم دغه اندېښنه شریکه کړه، کورنیو چارو وزارت سره مو خبرې وکړې ترڅو دغه افغانانو ته د اجازه ورکړل شي، ترڅو دوی لاړ شي هلته پاکستان ته، هلته د چیکن مرا کیزو ته دی لاړ شي، هلته بیا هغوی ته فورمې ورکول کېږي، بیا د هماغو فورمو پر اساس دوی سره دلته مرستې کېږي، نقدي مرستې. خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې موږ ته په دې اړه داسې مثبت ځواب نه دی راکړی، او هغوی وویلې چې پرته له پاسپورټ او ویزې څخه افغانان نه شي کولی چې د تورخم له لارې پاکستان ته لاړ شي. له یونیسیار سره مو هم خبرې وکړې. یونیسیار چارواکو ته مو وویلې که چیرې تاسې دغه خپل هغه د چیکن مراکز یا یو شمیر کارکوونکي هلته ځای په ځای کوي، زموږ یو شمیر هیوادوال چې د دې زینځي مثلا هلته په تورخم کې دوی ته د چیکن هغه سیستم جوړ شي او دوی ته هغه فورمې ورکړل شي. خو یونیسیار هم تر اوسه پورې موږ ته داسې ځواب نه دی راکړی. هغوی ویلې چې موږ په پاکستان کې د یونیسیار له دفتر سره په دې اړه خبرې کوو. د نورو ورونو ځوابونو ته زه راځم. محمد هاشم او عبدالمتین، فکر کوم د دواړو پوښتنې ډېر توپیر نه درلودی. دوی هغه دوی اسناد نه درلودل، او بیا محمد هاشم ورور وویلې چې کله چې کارتونه توضیح کېدل په پاکستان کې نو موږ هغه کارتونه ترلاسه نه کړل او هلته ستونزې وې.
میاخیل صاحب، هاشم یو فرق درلود، یو څه دی وایي چې زاړه کارتونه لري، خو کله چې کارتونه بیا نوي کېدل نوي کارتونه نه دي اخیستې. داسې هم نه دی چې کاملا راجستر نه راجستر وي.
اول خو عبدالمتین او محمد هاشم ورور ته زه باید دا ووایم چې یو این ایچ سی آر سره ګورئ، موږ خبرې وکړې، پینزل لسلک افغانان هلته په پاکستان کې ثبت او راجستر دی، هغوی د مهاجرت کارتونه لري. موږ لومړنۍ ناسته درې اړخیزه ناسته مو چې په کابل کې درلوده شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان، افغانستان او یونیچار تر منځ، هغوی ته موږ ویل چې تاسې دغه پینزل لسلک کسانو ته کارتونه ورکړي، د نورو ته هم کارتونه ورکړئ او تاسې د نورو سره هم مرستې وکړئ. یعنی په حدود د یو میلیون څخه ډېر کسان، یو نیم میلیون. یونیچار چارواکو ویل چې موږ دیرش لکه کسانو ته خدمات نشو وړاندې کولای، موږ نشو کولای ټولو سره مرستې وکړو، ځکه هغوی ویل چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې کمې شوي. نو که چیرې دغه ورور عبدالمتین ورور په لومړیو کې کار ترلاسه کوو، نو اوس به دی هم د نورو په څیر د هغه د یونیچار له امتیاز څخه برخمن کېده. محمد هاشم ورور ویل چې کارتونه، کله چې کارتونه نوي کېږي، دوی کولای شي چې هلته د وی آر سي یا د پخپل خوخه دراستنیدنی مراکز په پاکستان کې شته، په پیښور کې، همدارنګه په کوټه کې، دوی کولای شو چې هلته مراجعه وکړي، اولته د دوی د خپل زاړه کارتونو په ځای نوي کارتونه ترلاسه کړي. هلته ستونزه نشته، کېدای شي دغه ورور څه سستی کړي، زه نه پوهېږم. بل ورور د هلمند څخه پوښتنه وکړه چې موږ د سرپناه ستونزه لرو. رښتیا هم چې د سرپناه ستونزه نه یوازې دغه ورور، زموږ دغه هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، د دوی یوه عمده غوښتنه هم د سرپناه لپاره د ځمکو یوه نمره ده. له همدې امله په یو شمېر ولایتونو کې شهرکونه شته د مهاجرینو، خو دغه شهرکونه معیاري نه دي، پخوا جوړ شوي، مشکلات ډېر زیات دي، هغه انکشافي پروژې پکې نه دي تطبیق شوي. د دغو شهرکونو د ویش په برخه کې هم ستونزې وې مخکې، خو اوس شهرکونو پر معیاري کولو باندې کار شروع شوی. یو کمیسیون جوړ شوی د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ باندې چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هم له دوی سره کار کوي. دغه کمیسیون له سره په ټولو شهرکونو باندې بررسي شروع کړله. شهرکونه په څلورو برخو باندې وویشل شول. دوه هغه برخې دي د دغه شهرکونو چې په ده کې امکان د استوګنې شته، یعنی زموږ هیوادوال کولای شي چې هلته ځای په ځای شي. درېیمه برخه هغه چیمې دي چې هلته که چیرې هلته کار وشي، دغه ځایونه هم جوړیږي. خو څلورمه برخه بیا هغه برخه ده چې هلته د اوسېدو امکانات نشته، امنیتي ستونزې دي، ځمکې غصب شوي. نو دغه کمیسیون کار کوي تر څو دغه شهرکونه معیاري شي. د ویش په برخه کې هم د ځمکو د ویش کمیسیونونه دي په مرکز او ولایتونو کې. نه ادارې په ګډه کار کوي. په دغه کمیسیون کې غړیتوب لري د کډوالو او د والیانو مرستیالان د دغو کمیسیونونو مشري کوي په ولایتونو کې. دغه کمیسیون کم زمون کم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، د ولسمشر د 103 ګڼې فرمان پر اساس د دوی اسناد په جلا جلا ډول څېړل کېږي. که چیرې هر کورنۍ مستحق وپیژندل شو، بیا ورته یوه نمره ځمکه ورکول کېږي. خو په دغه فرمان کې هم ستونزې وې. دا د ځمکو د ویش پروسه ډېره ټکنۍ وه، هغه کاري پروسیجرونه یې ډېر مشکلات درلودل. خو ولسمشر هم په دې وروستیو کې ویلې چې هر راستنېدونکي کډوال کولای شي چې د افغانستان په هره سیمه کې ژوند وکړي. خو په دغه فرمان کې بیا ویل شوي چې یوازې افغانان، هر راستنېدونکي کډوال کومه کورنۍ که مستحق وپیژندل شو، هغه ته په خپل ولایت کې یو نمره ځمکه ورکول کېږي. له همدې امله موږ په فرمان کې د تعدیلاتو پیشنهاد کړی، خو تر اوسه پورې دغه زموږ پیشنهاد نه دی منظور شوی. موږ هیله من یو چې دغه پیشنهاد منظور
شي. تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا ډېره اوږده پروسه ده، کېدای شي ځینو خلکو ته په کلونو هم نوبت ور ونه رسیږي. د دې محمد هاشم له خبرو یا د عبدالمتین له خبرو داسې پوه شوم چې دوی له تاسې نه څا غواړي، نه د چاک اوبه غواړي، نه مکتب غواړي، نه کلینیک غواړي. هسې یوه دشته ورته م ورکړي، دوی شاید په خپل هلته یو سرپناه پکې جوړې کړي، څا په خپله پکې وکیني او په خپله یو کورګی ځان ته جوړ کړي. حکومت بیا کله وس پیدا کړو، حکومت به بیا وروسته ورسره کومک وکړي. خود عاجل دوی د دې لپاره چې هلته په تکلیف دي او ایستل کېږي، دوی یو ځای ته ضرورت لري.
ګوره، دغه ستونزه شته دا منو، خو دوی کولای شي چې د هلمند د کډوالو ریاست ته د دوی مراجعه وکړي، هلته د غوښتنه وکړي، د دوی اسناد څېړل کېږي، هلته همدغه کمیسیون کار کوي. یعنی دغه مسؤلیت یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پښتانه راځي کی نه اداري په دغه کمیسون کې کار کوي کچیر دغه ورور مستحق و پیژندل شو نو دې ته نو یو نمبر ځمکه ورکول کیږي په هلمند کې د مهاجرونو شهرکونه شته هم دغه پروسه دا باید ومنو چې مشکلات لري لږ وخت نیسي له همدې عمله د وزارت رهبری چې کله نوې شو په دې برخه کې اوسې اقدامات شروع شوي منګه هڅه کوو چې دا پروسه هم شفاف شي لږ سرعت پیدا کی او هغه کورنۍ او ته مستحق کورنۍ او ته یو نمبر ځمکه ورکړي شي
تشکر خب آقای سروان محترم آقای الحاج عبدالرحمن افغان معاون کمیسیون مهاجرین بی‌جاشدگان کوچیان و قبایل ولسی جرگه هم در خط تلفن هستند و شان خوش آمدید میگوییم آجی سب خوش آمدید سب
زنده باشید جناب علی دیما اکراماتم دی افغانستان طول و گلو تا که داخل و خارج کی خصوصا دی رادیو آزادی کارکون کو تا
امر نیست خواهش است ما تا حال صحبت کردیم با میاخیل صاحب اونا مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین میمان ما هستن فعلا در شعبه هستن خب به هر حال ما مشکلات عمده را صحبت کردیم اما شما چی چیزا را تثبیت کردین یعنی مهاجرین در این روزا زیادتر به افغانستان میاین آمادگی ها تا چی درست است و شما کدام موضوعات را تثبیت کردین نقاط عمده را اگر بوین خوش میشیم سیب
تشکر دیر مننه به مهاجرین و مشکلات یو پر بل ورځ باندې زیاتیږي تقریبا حکومت او دا نړیوالې ټولنې یا خیریه مؤسسې چې کوم مشکلات د مهاجرین څیړي یا څه شی ورکوي دوی ته څه کم یا لاندې باندې $1,000 د تورخم په کرخه کې یا کاغذانه خطا کېږي په پلي چرخي کې خو ګمان کوم چې دا خود کفا نه دي او د مهاجرینو وزارت یا انصار یا داخلت چې په دې کې د دولتي برخې چې هغه ورته ټاکلي دي شارکونه په وشت ولایتو کې اما شارکو کې بعضې مشکلات شته چې له هغه نه خلک راځي او په هر ولایت کې داخلت نشي رسېدی زیات ولایتونه بدم نه دي او جنجالونه لري مشکلات ډېر زیات ده
طالب پاکستان لخوانه مهاجر راځي د تشکر راځي صاحب بله
لیکن راځي صاحب دا وای چې نو چارات څه ده یعنی دا شارګي سي جوړیږي دا کافي نه دی تاسو هم وایست او مهاجر ډیر دی او ډیر روان دي ویل کیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به شپږ لکه افغانان افغانستان ته له پاکستانه یوازې راشي نو باید دا یو قسم اضطراري مسله ده باید څه وشي
بله صاحب دا یو څو د ولایتو کې جنجالونه شته د شارکو په حساب باندې چې کاپیسا ولایت کې بعضې ولایتو کې یا له کوچانو سره مشکل شته کوچانو څړځایونه یې په نامه د شارک نیولي دي او یا زراعتي مځکې یا داسې د غرنۍ سیمې دي څه مشکلاتونه شته دي په پنځه شپږ ولایتو کې په اوویشت ولایتو کې شارکونه ورته ټاکلي دي اما داسې معیاري شارکونه نه دي چې دې کې خواړه یا اوبه یا یو شی خو نسبي نسبي مشکلاتونه یې یا له هغې نه لږ حل کېږي ورته اما زر په زره ولایتو ته نه رسېږي دا شی دا مهاجرین زیات د کابل په شاوخوا راڅرخېدلي دي او د جلال آباد په شاوخوا راڅرخېدلي دي مشکلات ډېر زیات دي له څنګ نه یې بدامني هم ده او خوراکي مواد یو
څه تشکر حاجي صاحب محترم تشکر حاجي صاحب
او مهاجر فعلاً صاحب د اوبو او د خوړو او د ځای مشکلات ډېر زیات لري اوس چې موږ ګورو هر چېرته په زراعتي مځکو کې مهاجر پراته دي حتی خپل خودسره پراته دي مشکلات یې ډېر زیات دي صاحب
تشکر حاجي صاحب خب میاخیل صاحب یکی از بله او مهربانی صاحب یک لحظه که یک سوال از میاخیل صاحبم بکنیم میاخیل صاحب یک مسئله عمده و اساسی در این مسئله به خاطر رفع مشکلات صاحب مسئله بودجه است مثلا در ننگار میگن فند نیست و بودجه نیست و از این قبیل مسائل از دیگه طرف هم صاحب او روز ما یک برنامه داشتیم از یکی از مشاورین عمده رئیس صاحب جمهور اونا اتر یک موضوع رو گفتن که وزارت مهاجرین هنوز نتانسته یک قسمت عمده بودجه خود مصرف بکنه. اینجا یک نوع دوگانگی یعنی دو نوع خبر داریم. سبیه چطور است؟ یعنی بودجه را از یک طرف مصرف نمی کنن، از یک طرف هم سب بودجه نیست میگن در بعد جایا. مشکل در کجا است؟
ببینین در هر کشور در بخش مهاجرت تنها یک اداره نمیتواند تمامی نیازمندی های مهاجرین خود رفع بسازه. خب وزارت مهاجرین و عادت کنندگان البته در گذشته توجه کمتر به این وزارت صورت گرفته بود، مشکلات خود داشت، از مشکلات بودجوی گرفته تا ظرفیت و تمام مسائل مشکلات خود داشته. اما ببینین بیش از 7 میلیون هموطن ما در بیرون از کشور هستند، حدود 6 میلیون افغان ها از سال 2001 به این طرف و کشور عودت کردن، بیش از 1 میلیون هموطن ما در داخل کشور بیجا شدن. خب این با یک منابع و امکانات بسیار وسیع و بودجه بسیار زیاد نیاز داره تا به نیازمندی های زیاد و رسیدگی صورت بگیره. در این زمینه خب البته ما یک مقدار بودجه وزارت امور مهاجرین افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، اما این بودجه کافی نیست. در سال آینده ما پلان داریم که بودجه دیگه هم بیشتر افزایش پیدا کنه و بودجه که ما وعده کردیم تا آخر سال اون بودجه به صورت درستش به مصرف میرسه. با بودجه ما هنوز هم نیاز داریم، ولی در مجموع خب توجه نسبت به گذشته به این وزارت بیشتر شده، اما بسنده نیست. باید توجه دیگه بیشتر شود. کمک های جامعه جهانی هم نسبت به گذشته کم شده و مشکلات هم بیشتر است.
ډیر زیاته مننه میاخل صاحب. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې راسره دی، مهرباني کوي.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زینه خبرې کوي ځنه معرفي کوي.
پاکستان څخه خبرې کوم، دغه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون سلامونه وایم.
سلام.
موږ په پاکستان کې یو وداته 1500 کوره تیار چې موږ ته په کندوز کې یا یو ځای د مځکې ځای را معلوم کې چې موږ پر دا ځای د اول ورور یو خیمه پر ودرو یا یو ځای پر جوړ کو. بس ودا تیار چې بس زو د خیر سبا
د کوم ځای است؟ اصلا سیمم د کندوز دی.
کندوز
نو تاسو څنګه په کندوز کې ځای نه درلود؟ الته څه کول په کندوز کې؟ خامخا خو به یو ځمکه او ځای بم درلود
کندوز کې. خو هغه کیسه اوږده ده چې تا ته کوم چې دغسې خو ډېر دلته چې موږ ټول افغانانو کوم افغانان سره پوښتنې کړې دي دل په سل کې 80% مځکه نه لري. د مځکې مشکل دی، د سرپنا ځای دی چې دغه سار حکومت وداته ژر جوړه کړي چې دا ورسو موږ خالي دغه مینه پر جوړ کړو یا خیمه پر ودرو. دغه چې اوس زه ورسم هلته چیرې واړوم؟ د همسایه سره ځای نشته، په ښار کې ځای نشته. دغه اوس زه دغه خیمه چیرې ودروم؟
صحیح. ډېره زیاته مننه له کندوز څخه د کندوز اوسېدونکی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
السلام علیکم. زه د کندوز خبرې کوم. لال محمد
صاحب مهرباني.
دلته یو مشکل دی چې خو دوه باندې یا دی یو په ښه چې نه دی راځي چې دا وو پاکستان ودی ته جالي شناخته کاچو نه جوړ کړی دی. اوس دوی دا کاچونه نشي جوړولی وای دا شناخته کاچ به څنګه شي؟ او هغه هم جالي دی ځکه چې برته ور خرابوي دوی په دا نه پوهېږي. یو خو دا مشکل.
بله نو جالکاری سی څوک هم داسې مشکلات خو لري. نو خیر پرحال مننه لال محمد صاحب. وطن دوست صاحب د سکایپ له لارې ده.
بله آقای وطن دوست بفرمایید صاحب، خوش آمدیم به برنامه.
سلام.
وعلیکم
سلام بر شما زر و خدمت همکار شما آقای ساروان و مهمانان شما. یک نظر یک سوال داشت.
مهربانی.
اصلاً برای میشنوید؟
بله بفرمایید صاحب، صحبت کنین که وقت ضایع نشه.
خوب است. نظر ما ولی بود آقای نظر، تا وقتی که امنیت در افغانستان قایم نشه و آمدن مهاجر به درد نمیخوره. ما در هلمند هستیم. آقای نظر از اینجا مردم در حقیقت فرار میکنه، از اینجا از هلمند میره و دیگه پاکستان به ولایت دیگه میره، به خاطر اینکه نامنی اینجا زیاد است. مردم روز به روز اینجا فرار کرده میره و ایگ امنیت گرفته نشه و چطور مهاجرین میه؟ ما خواهش ما است که نبین به هلمند جنگ است، مردم از اینجا فرار میکنه و امنیت گرفته شه بعد مهاجرین بیاین.
لیکن وطن دوست صاحب دیر وای چی وای ترسو چی مهاجر نی راغلی امنیت هم نرازی دوی وای امنیت و مهاجرت سره تړي.
بله
خپل کور موز کور کله ستلې ته وای امنیت خو موږ خپل لې زاید خپل کور ته ستلې نه یم مشکل ته وای
تاسو دا نه دی اوریدلی چې وای ام دغه دی ماجرینو پنازایونه چې دی کمپونه چې دی د پخپل دی جګړه ما رو روزنځایونه دی وای د پاکستان چارواکی هم دا خبره کوي
سوال تانه بگوین نظر تانه خو گفتین سوال تانه وای وطن
سوال ما سوال ما ای بوده از آقای بیاخیل که کنا مگن مهاجرین که در پاکستان IOM یا NHCR و همچنان دبلی فینال کمک غذایی نقدی میکنه پس این وزارت مهاجرین به خاطر چش جناب بیاخیل سبی که کمک نمیکنه پول نقد نمیده زمین شلوالی ها در خدمتش میمانه و این جالب است شما یک روپا کمک نمیکنین و در حالی که ما سند داریم که تنها معاش شما 90,000 افغانی در ماه میگیرین آیا این ظلم نیست یک کسی که 4,000 افغانی میگیره و شما 90,000 در ماه میگیرین خود ظلم است به خاطر حق مهاجرین اینو میره سوال
سید اوس دی ماش په حساب باندې کو دا اوس تاسو په 50 ساس وایست خیر بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله
الو
مهرباني کوم
السلام علیکم نظر
صاحب وعليكم السلام
ماشا غوري
بله سید
مهرباني سید خوش آمدین کامران سید
مهرباني
تشکر یو پښتنه نکول ساسو د ملمنو څخه سروان صاحب دا خو د ایران یا د پاکستان په اړون چې ماجرن ستنی ژ خپل وطن ته نو د ملمنو څخه ما پښتنه دا ده آیا هغه خلک چې د اروپا یا امریکا یا استرالیا د داسې نور هیوادو سره ستنیږي آیا د هغو په اړون هم تاسو یو تسلیم لري که نه هغه په دې خاطر زه وایم چې داسې ډېر خلک شته چې هغو خپل سرپناه یا یو ځای خرڅ کړی اوسې په افغانستان کښې نه لري او راځي خپل وطن ته زړه یې غواړي په خپل وطن کښې اوسېږي نو د مېلمنو څه مې پوښتنه دا ده چې آیا د دغه خلکو په اړوند هم تاسو یو تصمیم لرئ
ډېره مننه یو اوریدونکی نه ټلیفون قدرم شو
اروپایی ها از جای خود سور نخورن همی عاجلا رو یک طرفه کنیم
او شمیریم کم به نسبتا نو میاخیل صاحب یو پوښتنه مخکېم پاتې شوې و علاوه په دغو پوښتنو چې اوس مطرح شوې د محمد هاشم چې له چاغي کمپ څخه یې ټلیفون کړی و چاغي کمپ تقریبا له هلمند سره او د هلمند و نیمروز ترمنځ راځي که د پاکستان اخواته نو دی وایي چې ماجر مجبورېږي چې دوی باید سپین بولدک ته لاړ شي ځکه چې رسمي پوله هلته ده دا پخپله د دوی مصرف زیاتوي آیا نشي کېدی چې د ګرمسیر له لارې داسې لنډ هلمند ته خپل وطن ته واوړي مهرباني وکړئ
ګورې مهمه خبره دا ده د زموږ هیوادوال چې راستنیږي هلته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او یو شمیر نړیوالو ادارو هغه دفاتر هلته موجود دي په همدغه مسیر کې چې له مخکې نه ټاکل شوي دغه سیمې دوی هلته زموږ کارمندان هلته کار کوي د سپین بولدک له لارې چې زموږ هیوادوال راځي هلته د راستنیدنې مراکز شته له دوی سره مرستې کیږي خو دغه موضوع به مونږ وڅېړو د دغه ورور ستونزه او اندېښنه پر ځای ده راځمه د دغه نورو ورونو پوښتنو ته دغه ورور فکر کومه له پاکستان څخه لومړنۍ پوښتنه زموږ د یو ورور دا و چې زه زموږ اصل ځای کندوز ته او که چېرې مونږ هلته لاړ شو نو مونږ ته د هلته به نو یوه نمره ځمکه زموږ غوښتنه هغه د ځمکې د نمرې غوښتنه ده ګورئ که څه هم ما مخکې په دې برخه کې توضیحات ورکړل د شهرکونه شته په کندوز کې هم د مهاجرینو شهرک شته د دوی اسناد څېړل کېږي هلته که چېرې دوی مراجعه وکړي خو دا پروسه وخت نیسي له همدې عمله مونږ اوس کار کوو تر څو دا پروسه هم شفافه شي او هغه مستحقو ته پکې نمره ورکړل شي ولسمشر هم ګورې له د مهاجرینو له مشرانو سره چې د اختر نه مخکې دلته یوه ناسته درلوده د هغوی سره ژمنه وکړه چې هر مهاجر باید د یو شرعي قوالې خاوند شي له همدې عمله ولسمشر هم په دې برخه کې جدي دنده سپارلې هغه وزارتونو ته یوه اداره جوړه شوې د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې په نامه باندې دغه اداره هم تاسې شاهد یې چې درې ورځې وړاندې د کډوالو رسنیدونکو چارو له وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د هغه تفاهم لیک پر اساس به د کابل د باریکاب په سیمه کې د پروان هغه د باریکاب په سیمه کې به 10,000 نمرې هلته جوړې شي د رسنی دونکو کډوالو دپاره د دې تر څنګ په نورو سیمو کې هم دولت پلان لري جدي په دې برخه کې کار کوي ځکه دا د سرپناه ستونزه ده یوه لویه ستونزه ده او زموږ د هیوادوالو غوښتنه ده بل ورور فکر کوم وطندوس صاحب ته که هم تاسو جواب ورکړ رښتیا هم چې کنه امنی ده که هر ستونزه د هغه زموږ هیوادوالو پورې تړاو لري نو د دوی راتګ ښایي د امنیتي ستونزو په هواري کې هم دلته یو څه ګټه ولري. تاسو ورته هغه ښه مثالونه هم ورکړل چې په پاکستان کې هغه سي ستونزې دي نو امنیت دغه ستونزه شته. بل ورور پوښتنه کړې وه چې وزارت څه کوي یعنی چې یوازې دغه نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. ګورئ نړیوالې ادارې ګورئ له افغان دولت سره نه یوازې د کډوالو په برخه کې په ټولو برخو کې هغوی کار کوي. زموږ دولت کې مشکلات شته دلته جګړه وه منابع امکانات هم محدود دي یعنی هغه پراختیایي بودیجې او د نړیوالو مرستې ته اړتیا شته که آی او ایم کار کوي که یونیچیار کار کوي د وزارت په هماهنګۍ باندې کار کوي. وزارت هم هغه کوم کارونه چې وزارت پورې مربوط کیږي هغه هم کوي. مثلا د ځمکو د ویش په برخه کې دا د شهرکونو مسایل دي بې ځایه شوو کورنیو ته د خدماتو وړاندې کول دا ټول مسایل دي. په بهر کې د دوی له حقونو څخه دفاع دا هغه مسایل دي چې وزارت هم په دې برخه کې له خپلو نړیوالو ادارو سره ضرورت لري چې باید په دې برخه کې کار وکړي. نو یوه مهمه مسله دا ده ګورئ په پاکستان کې که دغه ورور د امنیت په اړه پوښتنه وکړه پاکستان کې هم زه فکر نو کومه که جوان هلته دومره اسانه ای هلته هم ستونزې شته.
بله خب میاخیل صاحب از مسئله امنیت تیر شویم برای اینکه وقت مازیخ شده. میاخیل صاحب وقت مازیخ شده از افغان صاحب کدام سوال داری؟ اگر نه یک موضوع بسیار عمده مانده که
بله اندازه که تو چه رازی نظر صاحب تاسی اشاره وکړه دیتا په پېښور کې د افغانستان د کډوالو ماجرین د چارو مسول شغل عبدالحمید جلیلی ویل دي چې افغانان ځینې په خپل سرځي تورخم ته دوی فکر کوي چې هلته به مرسته ورسره کیږي. دوی وایي په کار ده چې اول یوه اداره ده هلته مراجعه وکړي او نومونه ثبت کړي او کود ورکوي هغه کود چې ترلاسه کړي هغه وروسته دې مراجعه وکړي تورخم ته یا بل ځای ته. صفر نه سوه دولس شپږ سوه دوه نه سوه یو بله شمیره ده صفر نه سوه دولس شپږ سوه دوه صفر یو نوي همداراز صفر درې زره پنځه سوه څلور څلوېښت څلور سوه یو نوي. نو هیله ده چې هغه خلک چې له پاکستان افغانستان ته غواړي ستانه شي خصوصا هغوی چې خیبر پښتونخوا او شاوخوا لومړی دې خپل نومونه ثبت کړي هغه کارت او هغه نمره دې واخلي بیا دې حرکت وکړي.
کسایی که میخواهیم برگردن اونا اول د اداره مخصوص برن و ثبت نام بکنن بله. یک کد مخصوص بگیرن باز بیاین اونا در سرحد از هر جز با پیسه برشان داده میشگنی.
بله وکیل صاحب څه خبر میپوښتنه وکړه. وکیل صاحب ښاغلی افغان میاخیل صاحب توضیح کړه چې په څه شکل سره د خلکو ته چې بیرته راستنیږي نمرې ورکول کیږي او له دې خبرو داسې معلومیږي چې دا اسانه کار هم نه دی. دولت په خپله مشکلات لري او ځمکې هم ډېرې نشته نو دا یوه اوږده پروسه ده او دا په داسې حال کې ده چې ژمی را روان دی او پاکستان په افغانانو فشار زیات کړی دی چې خامخا باید ووځي. که څه هم مخکې وطندوس صاحب ویل چې نه دی راځي د دوی خوښه نه ده که دوی غوښتلی یعنی د دوی خوښه وای شاید لس کاله نور هم نه وی راغلی خو پاکستان یې نه پرېږدي. نو په داسې یو حالت کې ستاسو په نظر عاجل باید څه وشي؟ دا هم ویل کېږي چې د کډوالو د چارو وزارت خپله بودیجه اتانه ده مصرف کړې. تاسو چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازی یاست تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له وزارت نه مو پوښتلي دي چې ولې ښارګي کډوالو ته نه دي جوړ کړي؟
مننه صاحب د تاسې پوښتنې نه او د منګه وړاندیز یا مجلسونه هم چې کړي دي د مهاجرینو وزارت سره یا یونیسار سره اونۍ په اونۍ یا میاشت په میاشت سره ناستې مجلسونه هم نیولي دي. زموږ له اول تر اخره بغارې او چغې ټولو نړیوالو ته او د وطن افغانانو ته او د مهاجر او داخل کې چې دي
او داخلی او خارجی معذر کې روان دي. دو اوریدلې د من مجلسونه نیولې دي په میډیا او کې په پارلمان کې غږم پورته کړی دا چې دې خلکو ته باید آمادګي ونیسي. اما مشکلات زخ ډیر دي په افغانستان کې. شوار ډیر ده، عملی بڼه کمه ده. صحیح ده چې نامي لرو، تفکیک اصلا د مهاجر یو داسې یو مظلوم حکومت واقع شوی ده چې د داخلي مهاجر تفکیک نه شي کولی. یو خواته داخل کې جنگ را روان ده، بل خوا له باندې نه پاکستان فشار راوړی د مهاجر را روان دي، بل خوا دا څو کاله مونږ دا بغارې وو. اووه کاله کېږي مونږ د افغانستان پارلمان کې مونږ نه میکانیزم جوړ کړی شو، من نه داسې قانوني شارک جوړ کړی شو چې هغه اقلن اوبه ولري او دوه کوټې سرپنا ولري. د بېلګې په توګه باندې باریکال کې یو شارک ده چې هغه ټولې کوټې شاید چې درې سوه کوره نشته، چې یا څلور سوه کوره نشته چې نه چا جوړ کړي دي. یو نیم کېږي پې بیا څنګ کې نورې خبرې روان دي. بس په جلال آباد کې په مرکز کې مونږ قوي شارکونه لرلی د بین المللي ټولنې له خوا نه کومک شوی وای، د افغانستان له داخلي بودیجې نه یو څه کومک شوی وای. لکه څنګه چې ورو وویلې، مثلا د مونږ ماش جګده یا د وزیر ماش جګده، له دې ماشاتو نه کم شوي وای، د مهاجرینو ته تصمیم نیول شوی وای. اضطراري حالت او سړی پیشبینه اوسېږي. اما مونږ هر څه چې کوو خپل عاید نه وینو، د بل وینو. مشکلات ډېر زیات دي صاحب. اوس باید هر رقم کېږي. حکومت مسؤلیت لري چې د خارجیانو نه و بین المللي ټولنو نه او په قوي اندازه
ډېره مننه افغان صاحب، سلامت
اوسئ.
بله ډېر زیاته مننه افغان صاحب. یو پوښتنه بلم پاته ده، سلامت اوسئ.
ډېر مننه
افغان صاحب، سلامت اوسئ. یو پوښتنه چې د کامران صاحب صرف ډېر ثانیې لرو، میاخیل صاحب د اروپا د راستنېدونکو په ارتباط که لنډ ځواب ورته وایست.
ګوره دغه شاوخوا یو اونۍ وروسته په بروکسل کې یو ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې زمونږ کوم هیوادوال چې اروپایي هیوادونو ته تللي په دې اړه